سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلي زفرشتہ صاحب حکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې یو نوی شارج دفیر کومار لای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخینن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلای دی. د قهار بلخی په وینا له کاغلی صابر سره د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړه چې د دوه خواوو اړیکې لا پراخیشي او د ټاپی د غازو د نلیکې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریل لارې په شمول پر سترو پروژو ژر کار پیل شي. په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو لپاره سره هممهاله د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې میلیونونه افغان جونې او ښځې د زده کړو او سپورت په ګډون له ابتدایي حقوقو به برخه شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د جولای په 26مه پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې پر طالبانو غږ کړی چې دا ناوړه چلند او د ښځو پر لومړنۍ حقوق باندې لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي. په پاریس کې د 2024 اولمپیک سیالۍ د جمعې په ورځ د جولای په 26مه پرانستل شوې. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو ګډون کړی چې درې نجونې او درې نارینه دي. طالبانو د درې نجونو لوبغاړو په اړه ویلي چې دوی یې په رسمیت نه پیژني. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه سرنوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې دوی د یو تروریستي بریټ په پلانولو تورن دي. د بلجیم سرنوالۍ دا هم ویلي چې د هغو څلورو کسانو لړل چې د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یو کور د چاپی پترس کې نیول شوې وو، درې د یو قاضي لخوا تر څیړنو وروسته خوشی شول. چارواکو ویلي چې دغه و کسان چې د بروکسل په یو مین او همدارس په انټورپ لیخ او گیند خارونو کې نیول شوی په اصل کې د چچنیا اوسیدونکو دي. سارانوالان وایي داسې نه خنشته چې دغه کسانو د مخ کې یو مشخص هدف ټاکلی وي. د بلجیم سارانوالۍ د اولمپیک لوبو سره د دغه کسانو د احتمالي تړاو په اړه رویټرز پوښتنو ته ځواب ونویلې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په غوږ کې مرمۍ لګیدلې ده. د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې دا اعلان وکړ د ترامپ د ټپي کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ترامپ ډزې وکړې. د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون جمعه د جولای په 26مه وروسته لدې په دې اړه اعلامیه خبره کړه چې د اونۍ په پایل کې د ډایرکټر کریستوفر ری یو مبهم بیان خپور کړی و چې پر ترامپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشری وضعیت ته اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د جولای په 26مه د کورنی امنیت وزارت ته لیږلی د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولي او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق لري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. له یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په 12 بندرونو کې د اسکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نن شنبه د اسد شپږمه په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې د اسکنرونو بعد امنیت د لاخوالي لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه اسکنرونو په نصبېدو 113 میلیونه ډالر لګښت شوی دی. په راپور کې راغلي چې د اسکنرونو بعد تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینی، ابو نصر، فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. دا راپور لمخې د اسکنرونو د نصبولو پروژې کار به په 2 کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي وس په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړو او سپورت له حقوقو به برخې دي. په دې اړه بشپړ راپور او در سره وړاندې شریکو. په داسې حال کې چې د شپې ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول کېږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنې کوي.
بعض خلق دلتا خپل ویزی هم تمدید نشي کړلای او دوی سب دي شارپ وی وی د شارپ او یونیچار وی او دوی کیس نمبر ولري نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی.
د هند بهرانو یو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمېر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درمننې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي.
د یو ګډوډي تداوی سره سر یو تر اوسه پورې کچېته دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم را سره شته. ملتیا مغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړو او سپورت له حقوقو به برخې دي. دغه سازمان په خپل اکسپانه کې لیکلي طالبانو ته په کار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لری کړي. یو شمېر افغان ورزشکارې نجونې هم دا خبره تاییدوي. د پاریس د اولمپیک لوبې پرون د جولای په 26مه د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې چې درین جونې دي. جزئیات یې د سنا کاکړ په دې راپور کې.
نږدې درې کاله کېږي چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر له خپلو تمرینونو لیرې دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو درې حملارو له ګډون خوښې دي. وای د افغانستان د میلیونونو نجونو به استازیتوب وکړي.
باوج این همه محدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در
ټولو ستونزو سره سره موږ د دې شاهدان یو چې افغان نجونې هم د پاریس په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهند و یا یک فرصت بتن حتما هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنن.
د جوجوتسو او آزادو سیالیو افغان لوبغاړي ارزو احمدی و د پارا اولمپیک د ویلچیر هندبال برخې لوبغاړي راهله نوري وای درې کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لیرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومته غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم انشاءالله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نه هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
پورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقوقو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته په کار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای 26مه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغانانو په ګډون پیل شوې چې د طالبان حکومت له نږدې دریو کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ لوبغاړو ته په تګ او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خویندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبېږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د نجونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارو نجونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه نجونو ملاتړ وکړي څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC ته یو لیک استولی و او ورنې غوښتي وو چې په جلاوطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي، خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفی کې یوسف زی ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ته د دې لیک جواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سکل اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر 11مې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی، پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیاسلي واکمنې وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
پم دې موضوع به وغږیږو. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي د پاریس د اولمپیک لوبو پرانستونکو مراسمو کې د افغانستان د ملي بیرغ پر رپولو خوښي څرګند کړي ده. حامد کرزي نن پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي، دا د ډېر ویاړ ځای دی چې زمونږ اتل انجونې د جلاوطنۍ له ژوند سره سره په خپلو هڅو د اولمپیک مشال په لاس کې اخلي. ښاغلي کرزي د اولمپیک په لوبو کې افغان لوبغاړو ته د بریاوو هیله کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په داسې حال کې چې دا شپې ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنې کړې دي. پاتې حال زموږ د همکار حدیث پردیس په دې مصاحبه کې واوري.
دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته راغلي یو. د موږ د غټه ستونزه مو چې دا موږ د اولادو درس او تعلیم ده، او بل مهم مشکل دا ده چې دغه موږ افغانان چې دلته دلته امکانات د کار نشته. دغه دوه مشکل او دریم مشکل دی موږ دغه د موږ د ویزو مشکلات دي، د ویزو د تمدید مشکلات دي.
علمي صاحب د ویزو خبره مو کړه، او د افغانانو د اوسېدو په دې وروستیو کې د افغانانو د نیولو یا د افغانانو په وړاندې د عملیاتو خبره کېږي. کله دغه د ویزو پروسیجر تشریح کوي چې کڅوګ د افغانستان ناراضي په کومه ویزه چې راضي څومره وخت کولای شي دلته پاتې شي، څومره وخت وروسته هغه باید تمدید کی.
د موږ دلته افغانان اکثرا ډیر تراغلي دي په سیاحتي ویزو او په میډیکل ویزو باندې راغلي دي، یو کم تعداد په تجارتي او په سټوډنټ ویزو باندې راغلي دي. دغه سیاحتي ویزي چې دي د شپږو میاشتو لپاره دي، او میډیکل ویزي چې دي د درې میاشتو لپاره دي. سټی بدلته دي دوه میاشتې دي، سیاحتي ویزو هم دوه میاشتې ده او د میډیکل ویزو هم اکثرا دوه میاشتې. نو کله چې دا ویزي تکمیلېږي موږ باید یو میاشت مخکې چې زای موږ ویزا ایکسپایر کیږي یا ختميږي، یو میاشت مخکې باید موږ اپلای وکړو د تمدید لپاره. کله چې یو میاشت مخکې اپلای وکړو بیا موږ د بل 28 ورځې یا نهایت کې 1.5 ورځې د موږ ویزا میډیکل ویزې معمولا درې میاشتې نه درې میاشتې تمدیدېږي. تقریبا 1000 یا 2000 کلدارې مصرف پیرې دي، وو سابق قیمته وو 3000 سوي دي. او دا سیاحتي ویزې چې موږ شپږ میاشتې نه دي، دلته کله چې موږ اپلای ورته وکړو او تمدیدوي دا د شپږ میاشتې لپاره تمدیدېږي. تقریبا د 1000 شاوخوا کې دم تمدیدېږي. یعنی که څوک پوسې په سیستم باندې سیستم خلاص شي، مشکل په دې باره کې د مورد کې کوم غټ مشکل وجود نه لري.
علمي صاحب، کچیرته د ویزو تمدید لپاره چې غوښتنه نکېږي، دا ویزه څومره د وخت خبره مو کړه، څومره راوځي مطمئنه؟ مطلب چې یو څوک اپلای وکي ویزه اتمن راوځي، دا خبره کراته وکي. او دویمه مسله، د زینی افغان کډوال دلته شکایت کوي چې مالی توان نه لري او نشي کولای. هغه ته نور څلارشته دي د په قانوني شکل دلته پات کېدو لپاره.
که بعض خلک دلته خپل ویزه هم تمدید نشي کولای، او دوی صاحب دي شارپ وی د شارپ او یونیسیار وی، او دوی کیس نمبر لري، نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی، پولیس ورته مشکل نه پیدا کی. که مشکل پیدا هم کاندي، دا دوه ورځې موږ د دوستان ماجرین لدی بی ابدان یا دا بی ولس نه بولی و، موږ چې ورغلو ته زنګ و دي شارپ وکیلان راغله، زخپل ور سره مخپل زنګ ورته و په ډیر خوازیا سره راغله، او هغه دی پولیسانو سره استدلال وکړ، دلیل و ویل چې دا موږ سره راجستر شوی ماجرین دي، هغه ورونه چې راغلی و او په شارپ کې ثبت ټول راخصو، او هیڅ نو مشکل نه و، ټول په کورو ته راغله.
د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی او چې زمونږ همکار حدیث پردیس سره د ویزو د تمدیدو په اړه غږیدلی وو. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان شوی. یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې څخه هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزې د بهیر چارې ترسره کولې غیر فعال دي، او دوی د ویزو اخیستلو لپاره کوم لارښود نه دي ترلاسه کړي. نور حال د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
یو شمیر افغان ناروغان خوښ دي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوی دي. د نږدې درې کاله وړاندې وروسته لاغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمنی ترلاسه کړه. هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي نندی جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خو دوی ونه ویل چې څنګه او له کومې ویب پاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوي.
ما هغه ډاکټر سره چې واډی کنيواله د انټرنیټ تلاره نه هغه به معاینات ورته ولیکل او معاینات دلته امکانات نه و چې معاینات مونږه تفسره کو او کومه دوا به چې ورته ولیکل د هغه دوا ترلاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و او مونږ ډیر مشکلات سره مخامخ وو. بل اخر د یو ګډ وډی تداوی سره سار یو تر اوسه پورې چیرته دا مشکل حل شي او د هند ویزه د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک
په افغانستان کې د روغتي اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تېره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پولې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسېدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د دې خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی بر اینا پیدا شده و داخل
افغانستان. پلر می دست گونه روخی او سالندی لری. پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخ بلخ حیوات نشته. واس چه ده خبر خبور شی هیله لرو دویزی بهیر هم و بایل شی. سو پلر او مور هند تا در درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میبرن بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور ان و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تېر جمهوري نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډیره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تېرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تېرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تېرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربېره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلای شئ. په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی، اسرائیل د خانس یونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووځي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه وړي. پاتې حال د عصمت ساروان په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتی ډول د الموسا خوندې سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلی پوز د شنبې خبر کړي، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوزي عملیات بلل شوی دی. د اسرائیل پوز د جمعې پورس په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سختې نښتې او د حماس د سختې ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې نه نیمې میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان پنهخه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړي. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوز خبرداری د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوز د شنبې په ورځ وویل چې د خان یونس د تشولو ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولی تر څو ملکي خلکو ته خطر کم کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکی وګړي چې خوندي کمپونو ته تللي وو د اسرایلي پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطي ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي او په ګڼ میشتو سیمو، شوونځیو او روغتونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا 4000 وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 15000 ډیر اټکل شوی وو. دو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندید ده، دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربان موافقه وکوي. د جګړې د پای ته رسولو او د شاوخوا 115 اسرائیلي او بهرنیو یرغملو د خوشي کولو لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د اسرائیلي او حماس چارواکو بیانونه ښیي چې د دواړو خواو ترمنځ جدي اختلافات پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره او موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي دا کوي چې هغه بې ګناوه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمېر ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
یو بې ګناه سره
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهی او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې وکړي د مخدره توکو په قاچاق کې لاس ترلوت اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیرونی ایرانی چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ، خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل له هغه یې مړی ور وسپاره. د خاغلی اکبر د معلوماتو لمخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فرا ولایت د قلعه زمان د کلی اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمېر ایرانی رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایرانی رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 1000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سکال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډیرې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې لدی پرته چې د جرمونو په اړه پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سعادت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انساني دي.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمېر کډوال حمیدا کوي چې له تیرې ویونې راهیسې ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ افغانانو توقع دغه ول لکه دغه انتخابات راریول او د موږ افغانانو توقع دغه ول شي ان شاء الله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړه، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کاروبار زمینه ورته برابره شي، همدغه هلته لږ مشکلات ښکاره وځي. ولې نه، متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایرانی چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وس کولای شئ د ویډیوي راپورونو لپاره زمونږه فیسبوک پاڼه او انستاګرام پاڼه ته هم ورشئ او سر ورکاره کړئ. یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وایي د هلک له کورنۍ د ولور په نوم په لسګونو څاروي، نغد پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې عمل استعمال یې ډیر انجونی او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی دا هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو لامل د انجلۍ یو هلک د کورنۍ ترمنځ ډیر زړه خپلوي او د خپلوي په دښمنی هم بدله شوې ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوي خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینه ډېر زیات ورور غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورور غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شینې زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی او پلاری لزوم 150 سوزی شپږ غواګانی چې نغد افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی د ورکړي وس نه لري. هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناشته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وی له دې عمله ډیرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکي احسان الله وی تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوې نظام را تک سره یو شی د اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړه هغه ملا یا هغه کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل لري، تړون لري او عامیان بیا خپل لري.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنې د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه شته.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامل ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی. دا سی پیخ یم مونږ لرو په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي. هغه جلای وسم ګرځي خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې د چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېرې ناوړه بولی د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دي. چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقوقو او ټولنیز چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې لمنځه تللې خو په ځینو کې لا هم عام دي.
په راتلونکو څو شیبو کې به د زهرو کاروان اوز اونیس پروګرام درته وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې یې نوې شارج دفیر ګمارلای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلای دی. د قهار بلخی په وینا لکه غلی صابر سره د ترکمنستان د بندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړې چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخې شي او د ټاپي د غازو درنلی کې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات ورغونډي د ریلارې په شمور پر سترو پروژو ژر کار پیل کړي. په پاریس کې د 2023 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو لپاره سره هممهاله د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په 6 میلیونه افغان جونې او خزه د زده کړې او سپورت په ګډون له ابتدایي حقوقو به برخه شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ پر خپل ایکسپانه په یو پیغام کې پر طالبانو غکړي چې دا ناوړه چلند او د خزو په لومړنۍ حقوقو باندې لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه څارنوالۍ دفتر پرون اعلان وکړ چې دوی د یو تروریستي بریټ په پلانولو تورن دي. د بلجیم څارنوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو څلور کسانو لړډالي چې د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یو کور د چاپی پر ترس کې نیول شوې وو، درې یې د یو قاضي لخوا تر څیړنو وروسته خوشی شول. چارواکو ویلي چې دغه و کسان چې د بروکسل په یو مینا او همدارس پانتفورپن لیخ او ګیند خارونو کې نیول شوی په اصل کې د چچینیا اوسیدونکو دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په غو کې مرمۍ لګیدلې و. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتي ادارې د اعلان د ټرمپ د ټپی کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ټرمپ ډزې وکړې. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون جمعه وروسته له دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د ونی په پیل کې ډایریکټر کریستوفر ری یو مبهم بیان خپور کړ چې پر ټرمپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره وویل چې د امریکا ل خپل خاورې څخه د زین او لبناني اتباو د ایستلو امر ځندوي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنی امنیت وزارت ته لیږلې د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه اتل لسمیاشتې ځندولې او ویلې دي چې دا ځند لبنانیانو اجازه ورکوي چې په متحده ایالاتونو کې د کار کولو حق ولري.
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه محتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
دا شی اجتماعي کارکونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند سره مرکه کړي.
پټولنه کې ناروغ ته پسپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
ته چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دی چې نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه بله قومندان صاحب،
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیې ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، مخکې شه.
قومندان صاحب، تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د وی تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3000 هکتار زمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره شوې راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سخت کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل شوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیلګران وایي که څه هم سخت کال د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې شوي، مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دا اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونهی سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی، که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په 3 میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت څه کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې 2 برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. مهمه خبره دا ده چې پخوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 5 جریبه کوکنار کرل او له دې 5 جریبه کوکنارو څخه به یې 30 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکې کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تریاک یې ترلاسه کړل او له دې لږ ځمکې څخه یې 30 کیلوګرامو په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګران شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السیس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی او اندا چې 2 والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کار ګوښه کړي دي. خو د دې موسسې تحلیلګران 2 میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره یې تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو شلو کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو. افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاوه. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنولیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړې دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې ترڅنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یو اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړي دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلي چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړي او د روغتیايي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې د دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرېښي، خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بیرته نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو. 15 نفره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو یې ډېر ښه دی چې دغه سې ځای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي. وو داسې ځای نه چې فقط یو څه زندان ته واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم ځای پیدا سي چې د تر کولو ځای وي کار خو یې ډېر ښه دی.
دا مهال په افغانستان کې د محتاجونو شمېر 300,000 ته رسېږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زورو معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي مرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یو فعال مهدیار زایی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه، بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعایه کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤوله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخه شی ستونزی دیر ولی شی که مو گولایتونو تا و برو بخواه خزو خجون درلود خو اوست دی هر یو رزی به تیره دو سرا ستونزی دیریگی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولنه تا زیان رسیگی.
در سطح کل متظر بسازه
دا موسیسه داسې محل په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشه موادو او اتیا د وضعیت په اړه سروې وکړي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلوې ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغو شویو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا اعتیاد د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجه مراجعه نه ده کړی، د رخشوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې رخشوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا اعتیاد د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ سوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنې وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ ده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولی شي تر څو جوړ سوي نشیان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نه شي، خرڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا خرڅوونکي د دولت په لاس ورکړي، مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي. تر څو روغ شوی کس بیرته ناهیلي ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د په جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرې نږدې شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخ کې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول وو. دی وایي چې سګریټ چې کول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او د یو باندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصېږي. دا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ می خالی وهل، نو را مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پودر را باندې وهل. د سره کومه وخت ما دم دی نشي ته دوا مرکو، یو وخت نه بعد د سړی مانا جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډیر بد حالت راغی، مریض ولم ځان می درد کو، بس خبر نوم چې دا د نشي تاثیرات دي. دوا می وخت تل پرې وتلم، دوه ورځې بعد زنګ و ما زوی می چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، ولا زه نسم درد. هغه ویل ته دا فراشه جوړیږي، نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم، دا سیګریټ بیا په ما وال دی کې هم دا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ماته نه پښتنه وکړه چې ولې، بیا هغه ماته دا جواب را چې زم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و، بس ما دا د امزوی په دې روغ دی شولو. درې سلور کلم دې ته دوا مرکو، درې سلور کال بعد هم بیا تداوی وکړله، بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه د زولم یعنی پانتون کې د مالی بخش کې مو یعنی فایننس دا فیسونه مونږ بل ورکو، بانک سیستم بیا به مونږ ته سمستر وا خپل فیسونه رسول، دغه د مونږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 30% محصلین پیروګ دیدی، بیا بس خدای بدبخت کړلو دی شی باندې روګ دی شولو. ولا سر نو چکلا आवाज دل خبر خبره شول، ډیر جګر خونه شول، نور په دې لړلټه کې شول چې د دې تدوی څنګه وو. بیا ولا ز کې شفخانه ته ویول مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تدوی راټو کړل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چکلا دوباره پیراغ للم تکرار سو، زتی جوان می مستاستا پتریخی دو شو، زه چې کله خمار ولم نه به ما ته اولاد خوند راکو، نه به فامیل دی چیش، نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به ورور هر لاس به ما اچو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې وستې ده، نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوکو وخوړل. هغه وخت کې مې وستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي، او ما ته ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې، باوجود د هغې خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیر زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکم، دا ژوند زما تاریخي دی نه بعد. سړی چې پتنګ شي په جنگ سي، نور دا کاوال زالو ما سره دسي وعده وکړل، بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تاسو سره ژوند نور نسم کولای. خدای پاک دې نورم دې دینه وساتي، او که بیا پیرازو بیا نور زمونږ ژوند تاریخي دا اخري مرحله دې دي شي، ځکه چې دا خپل فامیل کې دا دای تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنا ورکی چې دا ستا میړه روغ دی، دا واغې باندې سه حالت تیریږي، دا خو موږ احساس نه لرو. دا مغه څوک چې هغه حالت پی تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی، دا یا محفل کې یادی، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روغ دی خو په خپلې نشي کې په هغې به څه خبرې شي، د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلی یو، دې حد ته چې یا د خدای موږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کینور.
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې تر ورسېدو، په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د زهرا په نوم یو مېرمن د سړک پر غاړه ناست وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
یو خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته. کونډه یم، دا وړه وړه بچیان را پاته دي. اجی صاحب یو خیرات خوراک
کړه. دلته څه کوي ته ناست یې؟
کونډه پیواز لکه یم، یو خیر و خیرات ټولوما.
کمانډر صاحب دې ماشومانو ته وګوره، څومره تیز باران اوري، ټول په اوبو لمده خشتي دي، خو دوی بیا هم نه رابیداره کیږي.
ښه وایې، ماشومان خو څومره شوخ وي، یوه شیبه هم آرامه نه کینی.
کمانډر صاحب هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخی او لوبې کوي، زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي، د لوږې نه ټوله ورځ ویدي.
په دې دومره تیز باران کې خو چې بېسه دانې پسند کېږي، دا څنګه خوب دی؟
اوهو، د دې دو ماشومانو خو سترګې رڼې دي، په رڼو سترګو ویده دي.
کمانډر صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي، د دوی خوب همداسې دی.
دا څنګه خوب دی؟ تا پر انو سترګو خوب لیدلی وي؟
کمانډر صاحب دا زه هر څه خوروم، خو دوی هیڅ نه بیدار کیږي، بیخي لکه مړی چی.
ریښتیا هم دا خو بیخي لکه مړی چی وي.
زموږ بیچارهګان اولادونه خو په ژوندوني هم لکه مړی چی وي. ژوند خو د پیسهدارو خلکو دی، موږ کله په ژوندیو کې حساب یو؟
نو چې په مړو کې حساب یې، نو څنګه ټوله ورځ دلته ناست یې او چغې وهې؟ نه ستړی کیږي او نه غیر حاضریږي، دا یو کال کېږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم.
نو څه وکړم کمانډر صاحب، مجبوره یم چې سوال ونه کړم چې شی وخورو.
کور دې چیرته دی؟
کور مې نه کور نه لرم، د سړک په غاړه ژوند کوم.
راغ ما وایه، خامخا ته خبره شته. اشرفه
بله کمانډر صاحب.
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته، دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزې ته بوزو.
سمه ده کمانډر صاحب، مخکې شه.
کمانډر صاحب تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟ مرسته خو نه کوئ را سره؟ ناخته مو ځوروئ او ځای ته مو ولې بیایې؟ څه ګناه مو کړې ده؟
موږ ستا په باره کې معلومات لرو، که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو.
مخکې شه، ډېرې خبرې مه کوه، هله پورته شه موټر ته.
کمانډر صاحب او ځای ته مې ولې بیایې؟ دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده. له خدایه وېرېږئ، خوشي مې کوي. کمانډر صاحب عذر درته کوم، پلو درته غوړو، ما خوشي کوي، ما خوشي کوي.
راجا
السلام علیکم کمانډر صاحب.
وعلیکم السلام، راځي راځي ډاکټر صاحب، خیر راغلاست.
خیر یو څه کمانډر صاحب، دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو.
ښه ښه، نو نتیجه یې څنګه ده؟
انداره کمانډر صاحب، ته یې وګوره، ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي، چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او قمندان صاحب، دا د تاسې وګوري، ماشومان یوازې موتاد شوي نه دي، د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي.
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي، د دوی د موتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. ښه، ته ودرېږه، زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم السلام، جوړ پخیر.
اکبر خان صاحب، زما سره د زارا په نوم د یو سوالګر خزي او د هغه څلور ماشومانو دوسیه را سره پراته ده.
ها ها،
په معایناتو کې ثابت شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو موتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا، توبه خدایا، دا څنګه مرده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی، د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه در استوم چې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قمندان صاحب، داسې به وکم.
تازه در رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامن.
د زهرو کاروان
مننه چی ازادي راډیو اوري.